ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د اگست میاشتې 8 نیټه ده او په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د زیارت د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله ویم وقښې د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته شمالی وزیرستان کې بیګا د ډرون حمله کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوی دی او مقامی امنیتی چارواکو ویلي حمله کې د حقانی شبکې یو مرکز په هدف شوی
میران شاه خان اج دی 45 کیلومتر لری لویدیس او افغان پولیس سره په چیرمړ تخیل تحصیل وړه منډای سیمه کې په یو کور دوا توغندی وداغل
او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوس ویلی دی حکومت یې صوبې نه د پولیو نوغې وستلو کې سنجیده دی هغه خبرداری ورکړی که چېرې صوبه کې د پولیو کیسونه رامینځته کیږي نو چارواکو نه به د غفلت په اړه تپوس کولی شي
یونیسف او ډبلیو ایچ او د راپورونو له مخې په پاکستان کې 12 ولسوالۍ یا ډیسټریک د پولیو د ناروغۍ په حواله ډېرې خطرناکې دي په دې کې درې په بلوچستان ایالت کې دي لکه کوټه پشین او د افغانستان و پولیو ته څیرمه کل عبدالله
او شام کې د کیمیایي وسلو د استعمالونکو معلومولو لپاره امریکا او روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل په یو قرارداد اتفاق ترلاسه کړی دا اعلان د امریکای خارجه وزیر جان کیری کړی د شام صدر بشار الاسد د کیمیایي وسلو د استعمال الزام ردوي قدرمنو اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو خو لومړی پام شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان امنیتی چارواکي وایي بیګا د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په دتخیل کې د بی پایلټه امریکایي ډرون جهاز په حمله کې سلور مشکوک ترهګر وجل شوی دي چارواکي وایي ډرون د حقانی شبکې یو مرکز په هدف کړی وو چې ورسره پوره ودانی تباه شوې ده شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه کې خبریالان نشي کولای چې کره معلومات راجمع کړي نو ځکه په دغه سیمه کې په داسې حملو کې د وجل شوو کسانو د شمیرې او په جنګلو په اړه آزاد سرچینې تصدیق نه کوي چرته چې اکثر پوز او طالبان هم یو بل ته د لوی زیان اړولو دعوی کوي اخوا بیګا په کوټه کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د پولیو د رنز د مخنیوي په اړه د اعلی کچې یو غونډه شوې ده اعلی وزیر غونډې ته ویلي د دوی حکومت په صوبه کې د پولیو په ختمولو کې سنجیده دی او که چا په دې لړ کې د غفلت نه کار واخیستو نو تپوس به تر کېږي پاکستان او افغانستان په ګرد نړۍ کې داسې دوه هیوادونه دي چرته چې اوس هم د پولیو ناروغي شتون لري او هر کال یو شمیر ماشومان د دغې رنځ له امله د ټول عمر دپاره معذوران کېږي خو د امریکې خارجه وزیر جان کیری وایي په شام کې د کیمیایي وسلو برید کوونکو د پیژنګلو په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد په سر باندې امریکا او روس یو جوړجاړي ته رسیدلي دي خاغلی کیری د دې خبر اعلان په کوالالمپور کې د آسیان د غونډې په وخت د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره د ملاقات وروسته کړی کال 2013 کې په شام کې په عام ولس د زهرجن گیسونو د بریدونو تورونه غربي نړۍ د صدر بشار الاسد په حکومت لګولي ول صدر بشار الاسد دغه تورونه رد کړي او هغه د دغه بریدونو تورونه په حکومت مخالفه وسلوالو لګولي وو په عین حال کې د شام په اړه سارونکي وایي کال 2011 کې خوره شوي خانه جنگي تر اوسه په شام کې 200,000 او 300,000 کسان وجلی دي او د یمن سره په پوله د سعودي عرب په ابها خار کې په یو جماعت کې تر سره شوي ځان وجون کې حمله پړه د اسلامي امارت یادایش ملګری وسلوالې ډلې حجاز قبوله کړې ده په دغه حمله کې 12 د درنې وسلې تربیاکاران او یو شمیر نور امنیتي چارواکي وجل شوي وو حجاز ډلې په ټویټر د یو پیغام د لارې ویلي دوی به د عربي غدارانو په ضد حملې جاري ساتي په دغه بیان کې حجاز وسلوالې ډلې د ځان وجونکي تن نوم ابو سنان النجدي ښودلی دی چې د سعودي عرب د نجد سیمې اوسیدونکي ښکاري او مصر د نهر سویز د فراخه کولو په لویه منصوبه لاس پورې کړی دی چې صدر عبدالفتاح السیسی ورله په لویه کچه بجټ منظور کړی چې ورسره به د مصر غورځیدونکی اقتصاد د ترقۍ په لار روان شي په اسماعیلیا ښار کې د نهر سویز د فراخۍ په اړه د دستوري په وخت صدر السیسی ویل ترهګر د دغې منصوبې د ورانولو کوششونه کوي په 193 کیلومتره اوږد نهر سویز په په 193 کیلومتر اوږد نهر سویز په پلنولو او جوړولو به 15 اربع ډالر لګي او د دې 2.5 کیلومتره به باندې به کار کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ادرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غږی تاسو په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان چې د افغانستان سره سیلمه پرته کومه علاقه ده، په هغې کې بیګا د ډرون په یوه حمله کې څلور مشکوک ترهګر وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه حمله بیګا په د حقانی شبکې په یو مرکز باندې ترسره شوې ده. ولی آزاد سرچینې د دغه ځینه د دای خبرونو تصدیق نه کوي. تفصیلي اورو د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی نه.
چارواکي وایي چې تیر ماښام شکمنو امریکایي بی پیلټ جاسوسو الوتکو قبایلی سیمه شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیز او افغان پولیس سره په څیرمړ تخیل تحصیل وړ منډۍ سیمه کښې په یو کور دوه توغندي وداغل چې په نتیجه کښې د کور ودانۍ په بشپړه توګه تباه شوې او څلورو کسانو ته یې د مړینې نقصان اړولی. د دوی په خبره دغه د حقاني شبکې استعمال لاندې یو مرکز و، خو دا نه ده معلومه شوې چې د په نتیجه کښې د حقاني شبکې د کومې کڅې کسان وژلې سوي دي. حقاني شبکه امریکا یوه خطرناکه ډله بولي او د هغې په ضد خپله مبارزه دوامداره ساتي. په شمالي وزیرستان کښې دغه ډرون حمله په داسې حال ترسره شوې چېرته کښې وسله والو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات دوام لري. د عملیاتو له امله ځایي خلکو په بشپړه توګه کډې کړې او له خپلو کورونو څخه لرې په کډوالۍ ژوند تېرولو مجبوره دي. پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال حارس تر بریالیتوب ترلاسه کړی او د شمالي وزیرستان تر 95% څخه زیاتې سیمې د وسلهوالو له قبضې څخه خپل لاسته راوړولې شوې دي. په شمالي وزیرستان نړۍ، افغانستان او امریکا اندېښنې لرلې چې د افغان طالبانو حقاني شبکې په شمول القاعده او ازبک تاجک خارجانو لپاره یو خوندي مرکز حیثیت لري. پوځي چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کښې وسلهوالو په ضد بلا تفریقه پوځي عملیات دوام لري او د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې په شمول د کومې وسلهوالې ډلې خیال پکښې نه ساتلی کېږي. خو په خپله د شمالي وزیرستان ځایي خلک، مدني ټولنې، افغانستان، امریکا او نوره نړۍ دغه اندېښنې لري که وسله والو په ضد پوځي عملیات موثره وي، بیا په ډرون جازونو کښې د حقاني شبکې او دې سره تړلي نورو ګوندونو د موجودګۍ راپورټونه په کوم ډول ترلاسه کېږي. په شمالي وزیرستان کښې دغه ړومبنۍ ډرون حمله نه ده، بلکې دې نه وړاندې هم په زیاته شمېره ډرون حملې ترسره شوي دي او تېر شوي ډرون حمله د تېر شوي جون میاشتې په 14 نېټه په شوال سیمه کښې ترسره شوې وه چې پکښې چارواکو ویلي وو د حقاني شبکې 6 کسان وژلې سوي. دغه ډرون حمله تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کښې شوې چې حقاني شبکې کسان په نقشه کړي چې د افغان طالبانو مشر یا امیر المؤمنین ملا عمر د وژل کېدو تصدیق پخپله افغان طالبانو کړی او د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني د نوي امیر المؤمنین ملا اختر منصور سره د هغه مرستیال امیر المؤمنین ټاکلی. امریکا او نړۍ دغه اندېښنې لري چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د افغان طالبانو حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني سره نږدې اړیکې لري او څېړونکي وایي چې تر هغه وروسته به د ډرون جازونو یوه نوې سلسله د پاکستان قبایلي سیمه کرمې ایجنسۍ په شمول د پاکستان تر بندوبستي سیمو وغځوي. دا امکان هم څرګندوي چې کیدای شي بلوچستان یوه بله نوې صوبه د ډرون جازونو یو نوی هدف وګرځېږي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیره اسماعیل خان.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا رادیو ته غږی زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. په بلوچستان کې د بلوچستان سرخار کوټه کې بیګا د یوې اعلی کچې غونډه شوې ده چې مشري د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ کړې ده او په دغه کې خبرې اترې شوې دي د پولیو په موضوع باندې. نوموړي ویلي د دوی حکومت د پولیو د ختمون په اړه باندې سنجیده دی او که چا هم په دې لړ کې غفلت نه کار واخیسته نو په ضد باندې به حکومتي چارواکي خپله قانوني کاروایي کوي. تفصیلي اورو د ډیوا رادیو خبریال ایوب ترین نه په دې رپورټ کې.
د پولیو یا ګزړن د ناروغي په ځد د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوز په مشرتابه کې تیر ماښام یوه غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې په ځانګړې توګه د پاکستان د روغتیا مرکزی وزیر میرمن سایرا افضل تارړ د پولیو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر میا نواز شریف سلاکار میرمن عائشه رضا د بلوچستان د روغتیا وزیر رحمت صالح بلوچ د اطلاعات و صوبائی وزیر عبدالرحیم زیارتوال د بلوچستان اسمبلی غړو میرمن شما اساق او میرمن رقیه هاشمی ترڅنګ په پاکستان کې د یونیسف او ډبلیو ایچ او مشرانو په ګڼ شمیر کې د روغتیا مرکزی او د صوبائی ادارو چارواکو ګډون درلودی. پر دې مهال د روغتیا صوبائی سکرتر نورلک بلوچ د غونډې و برخوالو ته په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په اړه په تفصیل سره معلومات ورکړل او ویویل چې د درو وجوهاتو له امله تر اوسه د صوبې سه د پولیو ناروغي نه ده ختمه سوې. لومړی هغه مور پلار دي چې و خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو څخه انکاریان دي. دویم د صوبې ډېرې لرې پرتې داسې سیمې دي چیرې چې د پولیو کارکوونکي په اسانۍ سره ځان نسي رسولی او درېیمه وجه یې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا بریدونه دي چې د ویرې له وجه یې ډېری ماشومان د کارکوونکو څخه بېله د پولیو د ناروغۍ په ضد د کترو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې سي. و غونډې ته د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې صوبایي حکومت د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې ډېر سنجیده دی. د دې مقصد لپاره به حکومت ټوله ګامونه پورته کوي. نوموړي تسلي ورکړه که په راتلونکي د صوبې په یوه برخه کې هم د پولیو د ناروغۍ له امله کوم ماشوم معذور سو نو په سختي سره به د دې بسخاص یا پوښتنه د چیف سکرتر او د روغتیا د صوبایي وزیر ترڅنګ د نورو ذمېداره کسانو سره کیږي. د بلوچستان چیف سکرتر سیف الرحمان چټا و غونډې ته وویل چې حکومت به په صوبه کې د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه پیل کېدونکي د 4 ورځني کمپاین پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کوي او که چیرې ضرورت سو نو هلته به د فوج څخه هم کار اخلي. د روغتیا د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او د راپورونو له مخې په پاکستان کې 12 ولسوالۍ یا ډیسټریکټ د پولیو د ناروغۍ په حواله ډېرې خطرناکې دي. په دې کې درې په بلوچستان ایالت کې دي لکه کوټه، پشین او د افغانستان و پولیو ته څیرمه کل عبدالله ولسوالۍ شامل دي. و غونډې ته وویل سو چې په تیرو دوو کلو کې د پولیو د انکاریانو 50% کیسونه هم په دغه درو ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. د روغتیا د ځینو کارپوهانو په وینا که څه هم د حکومتي الوځلو له امله د تیر کال په مقابل کې دا کال د پولیو د ناروغۍ کیسونه کم سوي دي خو بیا هم په بلوچستان ایالت کې دوه کمپینه د سره سه نه دي سوي او دریم کمپین د بې امنیتۍ له امله نیمګړی پاتې سوی دی. په دې غونډې کې پریکړه وسوه چې صوبایي حکومت به د روغتیا د نړیوالو ادارو په مرسته دا کال په ستمبر کې په ټولو صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد 4 ورځنی کمپاین کوي او د کال 2014 د مئی د میاشتې پورې به نه کمپینه ارومرو پوره کوي. په دې غونډه کې د ماشومانو د روزنې د نړیوالې ادارې یونیسف د پاکستان مشر میرمن د بلوچستان په درو ولسوالیو لکه کوټه، پشین او کل عبدالله کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کار کولو لپاره د ښځینه کارکوونکو یا کمیونټي هیلت ورکرز په کار ګمارلو هرکلی وکړی او ویویل چې ښځینه کارکوونکي دې نه یوازې زیات کړل سي بلکې و دوی ته دې پر وخت باندې د پیسو ورکولو انتظام هم منظم سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کوټه.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو د افغان چارواکي وایي تیر ورځ د لوګر ولایت پولی عالم کې ترسره شوي ځان وژونکي حمله کې شپږ کسان وژل شوي چې د طالب مشر ملا عمر د مړینې وروسته لومړی حمله ده. په دغه حمله کې درې پولیس او درې عام وګړي وژل شوي. طالبانو د دغه برید پړه قبوله کړې ده. د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
په افغانستان کې د دفاع وزارت چارواکي وایي د روسیې جوړ MI-12 ډوله هلیکاپټر پوځي عسکر له یو ځای څخه بل ځای ته وړل چې د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې راوغورځېدی. یو سرکاري بیان کې ویل شوي هلیکاپټر د تشدد ځپلې جنوبي سیمې په غرونو کې راپرېوتلی. د طالبانو یو ویاند ادعا کړې چې د دوی وسلوالو دغه هلیکاپټر ویشتلی او وایي د مړو شمېر 15 دی. خو آزادو خبری سرچینو د دې اداګانو پخلی نه دی کړی. په افغانستان کې تیر کال د ناټو په مشرۍ کې د جنگي میشن پای ته رسیدو وروسته د افغان هوایي ځواک منابع هم راکمې سوي. روانه اونۍ واشنگټن کې د خبرو په محل په افغانستان کې د مرستندوی میشن مشر جنرال جان کیمبل ویلي د افغان امنیتی ځواکونو پرمختیا دوام لري.
We started probably late on growing their air force, so we're going to be there for a while to continue to
هغه وای مش شاید نا وخت د هغوی د هوایي ځواک پر مخ بیولو کار شروع کړ. مش به هلته تر څه وخت پورشتون ولرو چې د دوی د هوایي قواو د جوړونې لپاره سخت کار جاری وساتو. جنرال جان کیمبل وای په افغان قواو کې یو بل ته د زیان رسول عمل په جنگي میدان کې تر زیانونو زیات لوی چیلنج دی.
They lose probably in the neighborhood of 4,000 per month. The biggest case is folks that go AWOL, absent without leave. When you're fighting all the time, when you need to take a break and you have no other way, then you go back home and you don't come back.
هغه وای دوی هر میاشت څلور زره عسكر له لاسه ورکوي. غټه ستونزه هغه خلک دي چې درې غل رخصته غیر حاضر وي. د د په وینا کله چې ته هر وخت په جنگ کې او تا ته د دمې ضرورت وي او بل لار نه وي نو ته بیرته خپل کور ته ځې او بیا نه راځې. تر دې وړاندې په ختیځ لوګر ولایت کې افغان چارواکو ویلي یو طالب ځانمرګي بریدګر له بارودي موادو څخه ډک موټر د ولایتي شورا سره نږدې چاودولی چې له امله یې درې امنیتي عسکر او درې ولسي وګړي وژل سوي. بلې خوا د پاکستان خیبر پښتونخوا په منصحره ضلعه کې هم یو پوجي هلیکاپټر غورځېدلی چې له امله د پنځو افسرانو په ګډون دولس پوجیان وژل سوي دي. د پاکستاني پوج مطبوعاتي څانګه وایي دغه هلیکاپټر له راولپنډۍ څخه د مرستې سامانونه د ګلګت بلتستان سیمې ته وړل چې ناڅاپي د منصحرې په لسان سیمه کې راپرېوتئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې امریکا د ترکی د خاورې نه په شام کې د داعش په مرکزونو باندې لومړی حمله کړې ده، خو ځینې څېړونکي دا وایي چې بیا هم ترکی زیاتره پاملرنه کرد یاغیانو هغه ډله چې هغه د دوی په ضد باندې جنګیږي په هغوی باندې ده چې د هغوی پر ضد کاروای نه وکړي. د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل موجود وړاندې کوي.
د واشنگتن لخوا انقره باندې د انکرلیک هوایی اډه پرنستلو لپاره د میاشتو پوری فشار اچولو وروسته د شروع په ورځ د هوایی اډې نه د امریکا ډرون الوتکې په شام کې د داعش تندلارو پر ضد لومړی هوایی برید تر سره کړو. تیره میاشت د ترکی سروچ نومي کلي کې د داعش تندلارو لخوا تر سره شوی ځانمرګي برید وروسته انقره د داعش او د کوردی جدای غوښتونکو ډلې پی کے کے پر ضد د جنگ اعلان کړی. تیرونه د ترکی جټل وتکو د داعش تندلارو پر ضد درې هوایي بریدونه تر سره کړي. په گاونډي عراق او ترکی کې د پی کے کے مرکزونو پر ضد قریبا یو زر هوایي بریدونه تر سره کړي. د دواړو ډلو پر ضد په ملکی کچا د امنیتي عسکرو لخوا شوی نیونو هم د انقره ترجیحاتو باندې اندېښنې راپورته کړي دي. دا خبره کوي د استنبول قدیر یونیورسټي کې د نړیوالو چارو ماهر سولی اوزیل دیوای:
وی آر یټ ټو سی انیثینګ ایکسپټ فور د فرست 3 پلین اٹیکس that can be considered serious.
مونږه تر اوسه د جهاز د حملو نه علاوه سند لیدلی کم چې سنجیده اخستل پکار دي. مونږ ته نه د معلومه چې څومره تنان نیولې شوې دي. د داعش غړي د هتکړو بغیر نیولې شوې دي او د نورو تنانو لاسونه په شاته للی شوې وي. نو دا داسې شو چې لکه ورته ډیر په آرام وای چې مهرباني وکي مونږ سره راشي، او په دې ملک کې پولیس د ترهګرو سره دا سلوک نه کوي او ډیر ضربه اتحادیانو ته دا ښکاره شي.
د ترکی حکومت په دې حقله معلومات ورکولو نه ډډه کوي چې د نیولې شوو 1400 نه زیاتو کسانو کې د داعش څومره غړي دي، خو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې هر شپږو کې یو تن د داعش غړي دي. تر اوسه په دې حقله هم معلومات نه دی وړاندې کړی شوی چې څومره تن خوشی کړی شوی دي، خو د داعش IS ځنی مشکوک غړي د نیولو څو ورځو وروسته خوشی کړی شوی دي او دا د کمزورې پالیسۍ اړخ ته اشاره کوي. د استنبول سلیمان سا یونیورسټي د سیاسي چارو پوه چنګیز اختر وای چې په راتلونکو نیو کې به د داعش پر ضد جګړې په حق له د ملګری ملتونو یو رپورت به جاری کیږي چې د ترکی لپاره ډېر ضروری دی.
The western political elite and the rulers are far from being convinced that Turkey is seriously combating ISIL.
غربي سیاسي مشران او واکمنان په دې خبره د قانې کې دونه ډېر لري دي چې ترکی په سنجیدګۍ سره د داعش یا IS پر ضد جنگ کوي، ځکه چې ترکی ګمان کوي چې د ایران، شام، حزب الله پر ضد همکاري کولای شي او د قطر او سعودي عرب هم دا ستراتیجی ده.
په نهایت کې د ترکی د هوایي ډو د امریکای استعمال حد لا معلوم نه دی. سارونکو خبرداری کړي چې راتلونکي هفته به د انقره لپاره ډېری مهمه وي چې د داعش آیس پر ضد جګړه کې د خپل ژمنې باندې راپورته کیدونکو سوالونو جواب ورکړي.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکا صدر براک اوباما په ولس غږ کړی د ایران سره شوی جوهري تړون ملاتړ دی وکړي. په واشنگټن یونیورسيټي کې د خپلې وینا په وخت باندې نوموړي ویلي دي چې دا یو ښه موقع ده چې د دغه تړون د لارې به ایران د جوهري وسلو د جوړولو نه ودرول شي. یو کاغه دغه شانته کې تړون ورسره شوی نه وي نو ایران به ډیر زر جوهري وسلې ترلاسه کړی وي. د وایس آف امریکا په رپورټ کې نور تفصیل اورو د سمینا حسن.
صدر اوباما وای د ایران سره اټمی معاهده په وجه امریکا وس نوره محفوظه شوی، ولی چې د سختې سارنې په وجه به ایران نشي کولای چې په پټه اټمی وسله جوړه
کړي. to the centrifuge production facilities where they make machines to enrich it.
صدر وای د لسیزو پورې با انسپکټران د ایران د یورانیم ماینونو کارخانو او سنتریفیوجز چې چرته دغه یورانیم غنی کیږي تلی راتلی شي. صدر دا هم وای دا نه ده چې پابندو لری کېدو سره به ایران په سیمه کې باسر شي.
Their conventional capabilities will never compare with Israel's.
صدر وای د دوی صلاحیتونه به چرې هم اسرائیل ته برابر نشي، او د اسرائیل فوزي طاقت د ټولو باندې ساتلو په لړ کې زمونږه اجمنه د دې ضمانت دی. صدر زیاته کړه که چرې دغه معاهده منظوره نشوه نو ایران به ډېر زر کولی شي چې اټمي وسله جوړه کړي او په منځني ختیځ کې د یو بل جنگ تخم وکړي.
Does anyone really doubt that the same voices now raised against this deal?
صدر وای په دې کې شک نه دی پکار چې هم دغه اوازونه چې موجوده کې د دې معاهده په مخالفت کې راپورته کیږي سبا له بغواړي چې هر څوک صدرې دغه اټمی مرکزونه دي تبا کی. ځینی امریکني قانوندانان وس هم په دې معاهده شکونه لري. د ساوت ډاکوټا ریپبلیکن سېنیټر جان تھون وای
دو وی ټراست ایرانین لیډرز هو کنټینیو ټو چانټ ډیث ټو امریکا and what are the consequences
سر مون په غیرانی مشرانو باور وکړو چې د امریکا د مرګ ناری وهی او کچری د موایدې نه باوجود هم ایران اټمی وسله جوړ کړه نو د دې نتیجې به سراوزی. خو صدر اوباما د شورو پورس په دې ټولو فکرونو او یرو خبري وکړي. د نیټو د پاره پخوانی سفیر رابرټ هانټر وای
it also laid out the relationships that the president believes are important with countries of the region of the Persian Gulf also with Israel.
د صدر خبرونه واضح شو چې د خلیج فارس او د سیمې په ملکونو د صدر یقین مهمه ده او په اسرائیل هم، او هغه په کانګرس هم غږ کړی چې خپلې ذمہواریان دي او پیجنې او د ملک تحفظ دي غوړه کړي. سفیر دا هم وایي صدر اوباما ټولو سوالونو ته جوابونه ورکړي. هغه وویل کانګرس به اخر دغه معاهده ته منځوري ورکړي او دا به د ایران په ګټه وي چې د دې احترام وکړي.
قدر منوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ د په امریکا کې د نن نه 50 کاله وړاندې په امریکا کې چې کوم افریقایي امریکایان دي یا تور پوستکي خلک دي هغوی ته د ووټ اچولو حق ورکړل شوی، او دغه بل د امریکا د هغه وخت صدر لندن جانسن منظور کړی و. د هغې وروسته په امریکا کې یو شمیر خونړۍ پیښې رامنځته شوې وې د هغې پر ضد باندې چې کوم سپین پوستکي خلک دي هغوی احتجاجونه هم کړي وو. تفصیلات اورو د ډیوه ریډیو د همکار صداقت جان نه د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې.
صدر لینډن جانسن په کال 1915 کې هغه وخت تاریخ رقم کړو چې د ووټنګ رائټس ایکټ په نوم قانوني لاسلیک کړو چې د امریکې په تاریخ کې د شهري حقوقو دپاره تر ټولو اهمه قانون سازي ګڼل
کیږي. until americans of every race
صدر جانسن په هغه وخت کې وویل تر هغه وخت پورې به مخ بل خوا نه لوي تر څو د جمهوریت په وده کې د هر قام رنگ نسل خلک په مساوي توګه خپل برخه ادا نه کړي. د ووټنګ رائټس ایکټ په نتیجه کې د امریکې په جنوبي ریاستونو کې د تور پوستکو امریکایانو د ووټ د چولو خلاف د تعصب ټول خندان وغورځیدل. د دې قانون په نتیجه کې وفاقي حکومت 15 آئینی ترمیم هم نافذ کړو چې افریقایي امریکایانو ته د ووټ اچولو مساوي حق ورکوي. دا وینا د جان لویس ده چې د امریکې د کانګرس پخوانی غړی دی، او وایي د کال 1915 قانون ډیرو خلکو ته ازادي ورکړه. لویس په 1915 کې د الاباما ریاست په سیلما ښار کې د ووټ د حق لپاره په یو مارچ یا لاریون کې شریک و چې پولیسو په مظاهره کوونکو حمله وکړه او نږدې وه چې لویس پکې وژل شوی وي، خو هغه د تشدد نه محفوظ راووتلو. ښاغلی لویس وایي د ووټ حق ترلاسه کولو دپاره ډېرو خلکو چې کوم زور زیاتی برداشت کړی او خپله وینه تویه کړې ده، دا هیڅ بې ځایه نه دي تللي. تور پوستکي مشران وایي پکار ده چې د ووټ د حق لپاره چې کومې قربانۍ ورکړې شوې دي هغه ونمانځلې شي او یاد یې وساتلې شي. لیو سمیت جارجیا ریاست کې د ریپبلیکن پارټۍ یو مشر دی، وایي فخر محسوسوي چې حالات بدل شوي دي او کله که د جان لیویس غوندې خلک نه وي نو اوس به هم هغه زورول کېدو او وهلی کېدو. د هغه دپاره د لویس غوندې رهنما وهل خوړلي او د دغه خلکو د قربانۍ وینه بې ځایه نه ده تویه شوې. د ووټنګ رایټس اکټ قانون منظورېدو 50 کاله وروسته د جارجیا ریاست اټلانټا ښار پخوانی ښاروالا یا میئر شرلی فرانکلن وای دغه قانون ورته دا موقع ورکړه چې په انتخاباتو کې د میئر د چوکۍ دپاره ودرېږي او کامیابی هم ترلاسه کړي.
Other people saw something in me I didn't see.
میرمن فرانکلن وای د خوشبختی خبره ده چې هغه خپل ځان کې سہلیت نه هم لیدو، خو خلکو ورته انتخاباتو کې د برخه خستو حوصله ورکړه او دغه منصب ته ورسیده او هم د هغه وخت راسي اوس نور خلکو ته ووټونو کې د شرکت کولو حوصله ورکوي. سیاسي تجزیه کاروای ووټنګ رایټس اکټ کام د پاره یو فتوا چې په نتیجه کې د جمهوریت یو مضبوطه اداره قائمه شوه او خلکو د پاره په آزاد او شفافه توګه د خپل سیاسي رائے سرګندولو موقع برابر کړه.
اوس وړاندې کوي داریا چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
د افغانستان د خزانه وزیر خاغلی اکلیل حکیمی، افغانستان کې د امریکای سفیر مایکل میکنلی د رواني میاشتې په دریم تاریخ کابل کې د نوي ترقیاتی اتحاد د پاره د ملګرتیا په یو یاداشتنامه دستخط وکړو. نوی ترقیاتی اتحاد د افغانستان او د امریکای د اهمو تعلقاتو د اهمیت څرګندونه کوي او د دواړو حکومتونو ترمنځ د ترقیاتی ملګرتیا یو نوی دور تسلیموي. دا یاداشتنامه د صدر باراک اوباما د هغې لوز تر مخې دستخط شوې ده کوم چې ده د افغانستان د صدر د ښاغلي اشرف غنی په تیر مارچ کې د واشنگتن د دورې په موقع د سره کړی و چې امریکا به د افغانستان قامی اتحادي حکومت سره د اصلاحاتو د ایجنډې د مکمل کولو په کوششونو کې پوره پوره ملګرتیا کوي. د افغانستان د خزانه وزیر خاغلی حکیمی د امریکای مننه وکړه چې د نوي ترقیاتی ملګرتیا د پاره د زړه د خلاصا د مرستې کولو تسلی راکړې ده. د دې یاداشتنامې تر مخه به امریکا افغانستان ته 800 میلیونه ډالر ورکوي چې افغانستان پی په تیرو 14 کالو کې کړې خپلې کامیابۍ په خپل ځای وساتي. افغانستان کې د امریکای سفیر مایکل میکنلی وایي چې نوی ترقیاتی اتحاد د دواړو ملکونو ترمنځ د ترقیاتی ملګرتیا په میدان کې د بنیادی بدلون راتلو خودنه ده. په دې به د افغانستان د مسلو د اواری وستوان مضبوط شي. افغانستان نن هم سختو مسلو سره مخ دی. په دې کې د کلونو کلونو د خونړي جنگ نه د راوتو، د خونړي توندلاریتوب، د جاري خطرې، د تعلیم، د صحت، د خصمانی او د لکونو نارینه او زنانه او ماشومانو د پاره د بنیادی اډانې د جوړولو مسلې شامل دي. امریکا او د افغانستان نور دوستان ملکونه به د دې مسلو په اوارولو کې افغانستان سره خپل لاس امداد جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.